د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم لرو پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر لیکلی چې یو کال وړاندې وي زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې زورور زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. د ملګر ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغه زلزلو نګ دې یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دي. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلې تر اوسه له اساسي سرپناو به برخې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق وایي د دوه هېدکاري ډلې د چهارشنبه ورځ په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر د مخدره موادو په وړاندې مبارزې تر څنګ له افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4500 تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوه په دریمه غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یو اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي له افغانستان د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترنګلې بریښي. د آزاد اروپا آزادی رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري کوزنچک په بیلاروس کې لڅ باندې درې کلونو بند تیرولو وروسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنچک لګول شوی تورونه د آزادی رادیو امریکایي چارواکو او د بشري حقوقو سازمانونو رد کړی او هغه سیاسي انګیزه بللیو. نو موړی پرون یو ورځ وروسته له هغه د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ترامپ اداري د بیلاروس له مهم متحد روسي څخه د امریکایي خون کې مارک فوګل خوشی کېدل خوندې کړل. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل د ولسمشر ډونالد ترامپ په مرسته نوموړی له څه باندې درې کلونو وروسته بېرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلوم امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولې او په پیل کې د بدماشۍ په تور په لس ورځو بند محکوم کړی او هغه دغه تور رد کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ترامپ خپل ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړنۍ مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس لارې د خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې د همدا اوس تر سره کړل. کرملین هم د دې خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون لارې نږدې یو نیم ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې له یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګ په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د ډیموکراټانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 48 مخالف رایو په وړاندې د 52 رایو په ګټلو تایید شوه. هغې یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکي سناتور مکانل له لوري منفي رایه اخیستې وه. میرمن انکاپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوی چې ډونالډ ترامپ د فدرال حکومت په ډیرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبرې له مخې به نه قانون کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله د هېواد ته ننوځي د طبیعت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې د دې نوې اقدام لمخې به هغو کډوالو ته تابعیت نه ورکول کیږي چې د سمندر لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او برېتانیا ته ننوځي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لار خود به د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هیواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د برېتانیا د تابعیت لپاره به د دغو کسانو غوښتنلیکونه ردېږي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د فرانسې او د برېتانیا د کانال له لارې له شپږ دېرش زرو څخه زیاتو کسانو برېتانیا ته ځان رسولي دي چې دا شمېره د وړم 2023 کال پرتله 25% زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په یو راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 12مه د کیپ سازمان په حواله خبر کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګری میرمنې او انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ بلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکوت سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکو انګیزه رسولي چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته وویل
مخکې مې رستورانت ډېر ښه پر مخ تللو خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول د دې لپاره چې زموږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منسوي چې په دې توګه تولیداتو ته د بازار موندنې فرصتونه خورا کم شوي دي.
از خانم‌ها خود ما کار میکنن و اینا هم خانم‌های بیوزاد و بی‌سرپرست هستن که خود ما به این فعالیت میکنن.
لما سره تقریبا شل میرمنی چه بی‌سرپرست او بیوزلی دی کار کوی خوز موگ دی کار پر وان دی دیر ستونزی موجود دی. مثلا موگ پا نندار تونونو که گدون نشو کولای خپلا یواز سفر نشو کولای چه اغا تو که روونی سو چه ارتیا و تلرو خو موگ بیا هم دیده محدودیتونو سر مبارزه کوو چه حد اقل راتون که ترسل و پوری خدلو تا دی کار زمینه برابر کو. موږ هوټلونو رستورانتونو شرکتونو روغتونونو او خوانځیو ته یونیفورم ګنډو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل شوی چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي او په خبره یې دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې د جوازونو د ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه وو په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول شوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو تعلیم خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي او د راپور په ټکو ښځې یې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو د سوداګریزو خونو بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ له ترلاسه کولو بې خبره دي او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د د ملګرو ملتونو او ایکیپ سازمان د دغه تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې یې دا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاډون سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیده چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره که در خلا بعد مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغ و رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت را عمله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
ز فکر کوم پورسته میشه که په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخ کډوالې ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څلعمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولی وزندولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللی وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم راډیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2020 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2024 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونې لري او په 2023 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ رون په خپل ټولنیز شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دا او پوتین هوکړه وکړه چې دوی ټیمونه به په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل شوی دی. آزادی اروپا، آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. تغرس هوکړه مو وکړه چې زموږ کاروان ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړه مشرانو د یو بل سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیه چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زیلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. تر روان کال د جنورۍ له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ شي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زیلنسکي د متحدو ایالاتو د خزانې وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلي تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوه معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زیلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زیلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زیلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د ده سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چیبریم هر کلی مو کوم پدی خبرونه که مو ده نورستان در جندو لدودونو خبرو
ده جرند اوله خی او خرابی دینا او دوری هم خب خی دینا
شیر لرو
اگه زور شرابی المرهم ما شم شوه ده کچنی لاتین پسیر ده کم جماعت ده چت پتی رازاله دلی
ده ده شیر لشایر نور محمد لهو سر پر همده شیر جغه دلیم
سو دوله تصویرو نلرو دل شغل رو یو آینی دی او انتظایی دی
ده ده نقد تر چنگ پدی روی مجله که کیسه لرو
ده جمعه گندونو ماشین دی غیب ودرید زوان خزا پا خبرو که ورولویده سړیا تر اوسه خلا په اول سین کې دی زده به وکړي
څنګه هنری عکس اخیستلی شو. میرویس رسولی میرا شخوله چې په چک جمهوریت کې د عکاسی هنر لوست
لارې سیندونه کټارې یا سوري د لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
داونی راډیوي مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوند ته داني شزي وروړي او شزي وړکوي. نورستانیان وای چې په خوا به په میچونو داني ميده کولی او د ژوند لرواجې دو سره لدی سنځي خلاص شي ودی. په دې راپور کې مو پر دغه ژوند ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژوندو داني وړکوي. دا د نورستان ولایت وانټوګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژوند غږ دی. د ژوند څرخونه د اوبو په زور او لاتیږي جوړ درون پلي د همدی څرخونو په ځواک تابېږي. د ژوند په ډول د جوارو پرتی داني په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب لاتیږي د جوړ شوو پلونو منځ ته غورځيږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلېږي. د سیمی اوسیدونکو عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وای
دا ژرند تیزی کې کمیږي. یو سرته چې دا لرګي جګتي تیزی به سرته کمیږي. شوږه سه جوړ راوړو بیا دا ته راچو.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري، وړۍ هم له نورو خواږ دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالی او دینه چې د جوار او د غنم د خپل توخه چې هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی صرف تفاوت دا لري د دې وړو چې د ماشینی دغه نه چې د دې خوګوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډیر خوخې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمن په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړکیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړکوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوي ډول او نور شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی. په خبره د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي رادیو ته ویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدل دي چې دسی یو غړتي کا دستاوې او هغه سره وړکول وای دي. ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دراغله. همدا ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړل په نوبت وار سره دا ژرند کې وړکای.
ځای وسیدونکو وای په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته ژرندګړې وای. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانه پرې وړکړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای ژرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همدارز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرند په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وای
ژرند چې دا انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړکوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخ کړو.
مرغۍ شوی خوشبوې موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې څراغ نه دی لګیدلی. هو هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړه. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غږیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غږیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
خده خده دا دنیا چه تو خده دیو ما بیا پسی که رحمان بابا وی وی چه دا دنیا پا احمقانو دا ودانا دانا نکا پا دنیا بنده غیر وی علتا وی اصو وی علتا بلسو وی کنه نو دا رحمان بابا وی طولون ورم دا غیر ویدیو وی کنه ما یو خبر وانی باید بلان بی خو یو خو خوصینه کارکتون که دیو وی چه نه انسان چه دا یو احساساتی موجود دا انسان چه دا د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله نه دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچوو تاثیر کړو هماغه شیبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې یو ګلانو سره یو ترن منځ کې ناست دی په روکنسټ کې یو چېرته دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په نوی شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي اوس وایم نه شاعر باید په هره شیبه د هرې پیښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دای خې یا کوم احساسات چې درا پاره کې هغه شی په پات هغه تصویر کې حالت کې دلای شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ دین وخت دی خو کله کې دلای ځینې وخت زه ته یو دار شوم هغه خو هم چې لګې دلای باید تصویر سي اچ هم لګې دلای ځکه چې احساسات په
وخت کې هم دا چې بیرته تغییر راځي په شعر کې
به تغییر راځي او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو معنا داسې څه چې نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک را سره
نه اوري
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده
دا ټول دا مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا د لري هر انسان د خلوی ونات لري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي ما تفاوت ولري مثلا زه جو مثلا زړه یو چاته ځان کوم همدا شی په ټلیفون زړه په خپل پټنګ ده چاته ټلیفون کوم چې ګروبر کری تمې او څو چې پاکه کې په اواز نرم هغه تاسو وایلا څنګه دا هغه اول پښتنه هم د ایران چې څنګه یې دا دې څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پیښ شوی احساسي حالت ته څنګه ده او چې یار زه ډېر خوب پټنګ ده خپه یم مثلا مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پیښه ده دا ځکه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغه خپل ما سره انتقالې شاعر خپل احساسات راخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسي هغه د مخاطب کول د ډېر لوی د هڅو کولای شي دا هغه ته ور انتقالې خو دا انتقال دا چې نه چې مثلا ځینې وای په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم خیر په دغه جملو موږ نه شو کولای په شاعري کې هم موږ مجبور شو بیرته همدغه زه خیم یا زما وزخه ده یا تخفه یم
علت ممکن دا وي چې فرزند که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلماتو پورې لاوسه پامبرته هم د غشیرته مرغی شوی خوشبوې کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوې ل ګلدانه په یو باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دالري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دوه کسان دی خبری نصره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نه کېدای که فکر را سره نظر یې کنه داسې نه کېدای شي یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو ډېر نظر د شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پای ساتل پکار دي مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر د سي هيا جاني و ډېر خو وروسته د سي راول وی د نورمال دوه کسو پیتاوي کې نه ستو بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم هيا جان هغه کوم حرکت هغه کوم هغه چې د لوده هغه تر پای ورسو ساتلای حتی په نیمای کې نو فلم د دې ور نو چې وکړل سي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کې دایسي رتم یا کوم فضا کوم نو معمولا رتم د وزن د اهنګ په شکل هم کار وو چې هر څه کې رتم موجود ده مګر د زړه ټکان نه ده تخپل یو رتم لري یو رتم لري چې مثلا د سینې چې یو ټاک کې او ټاک کې او څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمن چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یو ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به تیری وی ثانی یو یو ثانی یو ثانی چې نشي وای ونی مو ثانی بل دوه مو ثانی دوه ثانی سي بل به ته ثانی سي تر څو درې کسو دا رقم د زړه حرکت ول لري هغه ملکیږي یعنی کوم یعنی من کولای شو چې د په شاعری کې هم رتم څه ده چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې د موږ شعر نن سبا ځات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو او نن سبا دا چې هڅه کېږي چې د موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان تخپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کده چې وینا به ډیره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا ورته زما په شعر کې خبره په دې کې راځي یو ځای کې احساسات ډیر ښه وخت کار کوي یو ځای کې څنګه دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیان من کیشي او سرچپه ممکنه ده استاس پام دې شعر کې مرغې شوی خوشبوې کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله، دا غ شیری منطقي جوابوي سي هم د سیوي
مخلو کم مخ کچی ویل به مجبورو چه هغه د شیر د تخیل د جوړولو جوړاند کول ته پر هغه کوم شانه چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت سي چې شیر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتي کې، مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نه سو هغه کوله، ځکه شیبه کې چې موږ شیر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د خپل نه هغه شیبه ما نه بیخي روي چې دا باید استعاره چیرته یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شیر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو، که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې سي. کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شیر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد، کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي، او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوي خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده. خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیات لري دی. یعنی مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او داټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي که خپلې خبرې به پکې ځای وو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغله لرو. یو آینی دی، یو انتظایی دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی سو، ځینې چاته نه سو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینی تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د احسان ده، که زما جانال د دیوالو سوره ته ځي. خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشین دي، یعنی کدی
یعنی په نوی شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویل چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمون فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو باندې نوی کو، ترکیبونه نه ورته رامنځته کو. پیغله شوې مثلا پیغله پدوه شي، مثلا په خو وایي سوالسم سپوږمۍ، یعنی سوالسم یعنی معمولا بلوغ ته رسي کې یو شی. البته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی، که بیا هم سوالسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شکل او صاحب
خلکو ته نه وای شو. اما مونږ محتوا نه سو لري کوله، محتوا هغه زړه په زړه ده، هغه سپوږمۍ ده، هغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هغه طبیعت
سمندر هغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل المار نن مثلا المار هغه المار ده. المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابی شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. له اوسه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستون کې به را جذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
خایسته نظر ده. خو یو خوب یم پاکستان مثلا منګه کله چې افغاني ویل افغاني ټوب نو مطلب هغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب مې اوبښه دا مطلب نه ده مطلب مې افغاني دا ده چې هغه ماشومان چې په افغانستان کې تیر کړی دی لږه یو تصویر راکښوي
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي یا
لکه امدا د امدا اوس د امدا په د جمعات په تیر باندې یو 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 چراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم برته شریکوي
مو خه مخن هزار یعنی هر یعنی مو خود سی حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون را واخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېدل یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وی هموغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لورې بدلې د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر پوښتنه کړې وه چې ته پخوا ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وی دا علت څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ورکړم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیې که د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل
لیکن لاهو صاحب وبښئ ډېر به تمایل تم څوک نه ګوري چې بیا خپل مسیرونه وځي
علي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بیرته تاسو سره موافق یم یعنی یوه هده پورې ځکه چې بیا دا تمایل بیرته دی شاته دی ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی زمونږ اوس مشکل دی کېدي ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې چې دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګه ورته وګوري خو موږ هم بل یو بل مو هغه په دې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ غزاده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یاره دا به هیڅوک هم ونه لري خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ماته ولیکل چې تاثیر ته منګه خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې موږ ته خوند راکوي نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړ کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي کرامات چې نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر هغه ته موږ نظم نظم خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې ستا نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما په خپل هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت
چاپ ته برابر کم پاره کې ما ډیر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه پکې ډیره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نه سم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او د خالي ته زما لاره تعقیب کړي. یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راولي او څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. دا ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوه شعرونو شخېدلای وم. که مودې نقد اوریدو ته زړه کیشي نو د تیرونې خبرونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
له لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لاندی کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د ټکنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې آسان شي ودی نو اکاسیتا ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. دا سجیرډو د فردا څنګه د ټکنیکی برخه د مسول میرویس رسولی نظر می پدې برخه کې اخیسته دی. دوی اکاسی په چک جمهوریت کې لوسته ده. هر هنر اصول لري. دا اکاسی د اصول په اړه بل شاخلي رسولی څخه وره
مهم اصول د درېمو برخه قاعده ده، یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوی برخه وویشي، اصلا یو منظره ویني په نه مساوی دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټول منظره نه برخي
او
هر برخه باید لبل برخه سره یو شوي
یو شوي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی او منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خط دا سی وباسي او دوه خط دا سی یعنی
دا او مودي دو افقي
او او دا په نه
برخه تقسیم
برخه تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیدنګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټاره یا سوري د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیې
یعنی پرې شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لکه تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځین شان لکه لارې او لکه سوري دا ډیر مهم دی
او مثلا تبینه دا مطلب دا رسداګه ته سګوره لارې ده د لارې اغه مهم شیطان خواتزی یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم تعقیبي یاد مثلا د غرو اغه
کمانونه
سي دي اغه مثلا یو چرته یو کولای زائد کولم کولای د غرد او دغه د التی بي یا مثلا په کورون کټاری دي سه کټاری زی او دا ایتاسترګي او دغه کراریزي هغه جکس خدميږي الته وخه ونه ده یا پښو ده
یعنی او بخښي یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاکس کې نیوي قطه شوی
نو
شایي باید
نه کده سي مګرم اخر عکس جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کې د لیدونکو سترګي او خطبي
یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سينو دا شانس دي ورنه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅام د متوزي کړل چې
دو عمودی او دو افقی خط باید ویستل شي. لدې پرته څه تناسب پاکس کې پکار؟
تناسب بل دا د څه یو سیمتری پاکس کې کده سي وي. بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې دا ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ، ته د نورو پاڼو شاته شاته ګوري، او مثلا چارګرد پاڼو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګرد شاخوا د ونې پانی راسی ادا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیر
تناسب دار سه تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې دلته تناسب مطلب دی، په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو،
یعنی په خپل تصویر کې، یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ، یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا،
او د ساکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي، ل یو هغه دروازې یو کم معلومی شو بیا ورس دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې، دا څه شي
یو
تناسب پکې پیدا کوي. په دې عکسان یو بل خبره هم دا کوي، باید عکس نه منفي فضا لري. کوم منفي فضا نه مطلب شي؟
منفي فضا بعضی عکسو کې ډیر ښه خدسي ووسی، دل خطر هغه وختم دغه وای مینیمم او ته مینیمالیزم، یعنی یو اکسیدنت ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده، او دغه عکس دغه کور سده په حساب مهم شیدا او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي، سه دا مې یو سټایل دی عکاسۍ ده چې بعضی عکاسان یې اخلي دم،
یعنی او بخشه، یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دي چې د اصلي عکس، یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وي،
نه وي ځاتار خالی شي، مثلا هیڅ حالت نهسته، مثلا
لکه اسمان،
لکه اسمان، لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال ده،
سپین دیوال ده، دلته مثلا ورکه بل شي ده، مثلا هغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده، مګم نو شانل ته نيسته توجه لري ځنکی.
رسولي سپتا سویل سي کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي، او کله مهمه نه وي، څو وخت مهمه وي، څو وخت نه وي مهمه.
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده، او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي، او دغه وخت کې نو ښکاري، نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې الته لګزر بیروباري، مثلا یو شی هیڅ دغه نسته، مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي، مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي، یا نیم موټر ده مثلا، یا داس شان دي سه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری،
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي، نو
ډک شوی مکم الته ته هغه دي تا مهم شي سه غوړ غو نکس وخت لري داستان سي ته د عکس غوړ سي جوړ کې هغه لبین وړي تاسو رګه خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
معنا نه لري. په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل، هغه فرمولا مونږ واسه کو چې او موجی او درې او فقي خطي په واسه پاکس باندې، دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب پکار نه دی.
ام دغه مسو ویلې وو، ام هغه همیشه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي، یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شي باید تقاطو کې راسي،
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
وو.
لمیرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو.com کې، له ازادي رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لنډ کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل وسته او وسادی روري مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم د کیسه سره اور.
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پاله به هم نه پوهیږي. د جامې ګنډلو ماشین دی غږ ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولویده. سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړی. د سړی تندی تریو شو. لاسې بکسې ور واخیسته. له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل. ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس دې تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړه یې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنی هوه توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی بابا را سه بار د کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتونه نه فهمم تو چی میږې؟ ولاړه شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چه قزود نوشته کدي. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
سیرم پای مالا کلم عاشقی صفح سیرم پای مالا